د ژوند رنگونه.
سلامونه او وخت مو بخیر. نن جمعه د کپ څلروشتمه ده. پوره یوه اونۍ وروسته د نوي کال پر رسیدو سره به د سړو سیمو مکتبونه بیا هم دروازې خلاصې شي، د زده کوونکو پر مخ یعنی نوی تعلیمي کال به پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې دا به څلورم کال وي چې مکتبونه یوازې د هلکانو پر مخ واضېږي او نجونې لا هم اجازه نه لري چې مکتبونو ته لاړ شي. تنها زده کوونکي نه دي چې په اوسني شرایطو کې له ستونزو سره مخ دي، ښوونکي هغه برخه ده چې د ټولنې ستره برخه یې جوړه کړې ده او د روزنې په برخه کې دوی ستره ونډه لري، خو په اوسني وضعیت کې ښوونکي هم له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. مونږ نن هفته دې هفته کې د ژوند رنګونو خپرونه همدغه موضوع ته ځانګړې کړې ده چې په اوسني وضعیت کې ښوونکي په کوم شرایطو کې ژوند کوي، د دوی وضعیت څنګه دی. په دې به خبرې وکړو. ښوونکي هم را سره شته دي. د افغانستان نه سره واسف الله سیاد په ننګرهار کې د ویلسې ښوونکی دی، او همداراز سید نادر پامیر د ویلسې مدیر دی، او همداراز له کاناډا نه د پوهنې وزارت د تفتیش ریاست پخوانی رئیس نثار احمد کریمزی صاحب هم را سره په خبرونه کې دی. هیله ده چې خبرونه پایا پورې را سره اوسېږي، او که تاسو هم غواړئ چې په دې خبرونه کې را سره ګډون وکړئ، که ښوونکی یاست او یا هم زده کوونکی، غواړئ موږ سره دغه خپلې ستونزې شریکې کړئ، موږ سره اړیکه نیولی شئ. زموږ د ټلیفون شمیرې دي 00420201 2 4 5 0 1. دغه د ټلیفون شمیره ده، او که غواړئ موږ سره د واټساپ له لارې اړیکه ونیسئ، زموږ د واټساپ شمیره در سره یادداشت کړئ 00 2 3 0 0 8 1 1 1. دغه د واټساپ شمیره ده. په همدغه شمیرې تاسو کولی شئ چې موږ سره په خبرونه کې اړیکه ونیسئ. ورسره د خبرونې قدرمنو میلمنو ته تر ټولو د مخ کې قدرمنو میلمنو تاسو ته ښه راغلاست وایم په خبرونه کې، او مننه دی نه چې موږ سره په خبرونه کې ګډون وکړه او بلنه مو منله. پیل به وکړو له واسف الله سیاد څخه. استاد تاسو ته ښه راغلاست وایم، که په پیل کې راته دا ووایئ چې تاسو یو ښوونکی یاستئ په افغانستان کې، که لنډ راته خپل هغه ستونزې ووایئ چې عمده ستونزې چې دا اوس ښوونکي ورسره مخامخ دي په افغانستان کې هغه کوم دي؟
السلام علیکم ورحمتالله وصلاح یم د ننګرهار ولایت اوسېدونکی. په ژمن کې یو ښوونکی هم یم، او د دې تر څنګ یو خصوصي ښوونځی هم لرم. ښوونکو مشکلات خو ډېر زیات دي. که شروع وکړو نو دغه ټول مشکلات هغه بنیادي یو سرچینه به اقتصادي مشکلات دي چې په اوسني عصر کې یو بالخصوص په افغانستان کې ورسره ګڼ شمېر ښوونکي چې سره مخ دي هغه اقتصادي مشکلات دي، ځکه چې دوی معاشات کم دي او هغه ضروریات چې دوی لري هغه په وخت سره نه پوره کېږي. بل دویم په قدم کې د دوی ترانسپورت مشکل دی، چې ښوونکي خروجي ته ځي نو په خپل وخت رسیدګي نشي کولی، که چېرته رسیدګي ونکړي یا به کرایه مصرفوي، چونکو دوی معاشات هم کم دي، او که چېرته دوی معاشات یو برخه په کرایه باندې ورکړي نو دوی معاشات دوی کمښت راځي، نو ترانسپورت مشکل هم د دوی یو دومره ستونزې سره شمېرل کېږي. او ځینې ښوونکي دي چې هغه په نورو ساحو په دوو سیمو کې کومې ښوونځي چې دي هغوی کې مقرر دي، ساحات نه لري، ښوونځی ته نه لري، دوی ورته څنګه چې په کار د رسیدګي وکړي هغسې رسیدګي ورته نه شي کولی، نو په ډېر مشکلاتو ستونزو سره دوی هغه ته دوی سزا رسوي. نو څلورم قدم کې د معاشاتو ورکړه ده. معاشات ورکړه کې دوی د ستونزو سره ډېر زیات مخ دي. یو خدا چې په وخت باندې معاشات دوی ته نه رسېږي، که چېرته ورسېږي هم بیا په ګڼو مشکلاتو کې دوی هغه معاشات ترلاسه کوي. زیاتره بانکونه دي چې هغه معاشات دوی ته توضیح کوي، په یو وخت کې کارمندانو نشتوالی کمبود د دې بحث کېږي چې ښوونکي په ډېر ځنډ سره خپل معاشات ترلاسه کړي. اول خو معاشات دوی ته په وخت نه ورکول کېږي، که چېرته په وخت ورکړم شي نو بیا دوی هغه ټوله ورځ دوی ته په انتظار باندې د زده کوونکو تدریس هم د ځنډ او خنډ سره مخ کېږي، او دوی هغه کوم انتظار چې هلته کېږي، نو ځکه چې کارمندان د بانکونو کم وي او د ښوونکو تعداد زیات دی، نو په دې خاطر رسیدګي ورته نشي لیدلی. نو دغه ورته ورته نور ستونزې هم شته وي چې هغې جملې څخه د ښوونکو ټرینینګونه دي، بلخصوص هغه ښوونکي چې نوي په دنده مقرریږي صفدار کېږي، د هغوی لپاره خاص ټرینینګونه نشته وي، نو د څنګه چې به دې ترنګونه ورکړي چې ترسو مفید ډول باندې تدریس وکړي شي. بل اخیری قدم کې د ټکنالوژي سره دوی ناشنایی ده، ځکه چې دنیا چیرته ورسېده ورځ تر بلې ټکنالوژي پرمختګ کې. دوی اوس هم په هغه زړې طریقې باندې هماغه کتاب دی او د کتاب ته تدریسی مواد څخه استفاده کوي، خو ټکنالوژي سره ناشنا دي. تر څو زده کوونکو ته د ټکنالوژي سره سم دوی تدریس وکړی شي، لکه د انټرنیټ کمبود دی په ښوونځیو کې، دوی سره د سمارټ فون نشتوالی دی، فون کې غربت دی، دوی ساده موبایل نشي استعمالولی، نو هغه موبایل ته څنګه رسیدګي وکړي، لیپټاپونو نشتوالی دی دوی ته. نو دغه ستونزې دي چې دوی سره مخامخ دي او د دوی هغه وضعیت سره نارامه دی، دوی یو رقم ډیپریشن باندې اخته دي.
ډیر زیاته مننه استاد، تاسو ته به بیرته هم راوګرځو ورزو پامیر سپ تاسو هم خبرونې ته ښه راغلاست. تاسو مدیر یاستئ په یوې لیسې کې، که دا راته ووایئ چې په دغه لیسې کې چې تاسو یاستئ د اوس وخت کې ښوونکي له کومو ستونزو سره مخامخ دي، لکه څنګه چې سیاد صاحب هم ورته اشاره وکړله، آیا اوس هم استادان په هماغه پخواني میتود باندې روان دي؟ میتود کې څه تغییر راغلی او که نه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. نادر پامیر د ننګرهار ولایت نه. لکه څنګه چې سیاد صاحب هم یادونه وکړه، په ځینو موضوعاتو باندې خبرې وکړلې، مثلا معاشات او ترانسپورت موضوع دې همدارنګه په وخت نه رسیدګي او ټکنالوژي د سیمه هم ځینې موضوعاتو باندې سیاحت سره اشاره وکړه. چې خو په شخصي مکتب کې ما او په شخصي مکتب کې هم د ښوونکو ګڼې ستونزې او مشکلات شته دي، هغې نه ځینې یادونه ورنه کوو. چې یو خو دغه شخصي مکاتب چې دي د دولتي مکاتبو په نسبت باندې هغه زده کوونکو سره د مختلفو برنامو د لارې او یا هم اغه د تعداد په اساس باندې دوی زیات کوشش وکړه چې د شخصي مکاتب، البته خو په دولتي و کې بیا یو مهم مسله چې هغه چې باید یادونه وکړم د ګمارنې اړوند ده، چې په دولتي مکاتبو کې یعنی موږ په هر یو ټولګي کې وی ګورو نو د شپیتونه تر اویا زده کوونکو پورې هلته تدریس ورته کیږي، او دې ته نو بیا یو استاد ورته ودرولي چې مونږ په شخصي مکاتبو کې چې مونږ ګورو نو یو استاد خلا نغزشي زیات اندازه باندې چې هغه شاګرد ورته کینه ول شي، نو دیش زده کوونکي باید یو استاد سره چې رسیدګي ورته وکړي نو باید ورته ودرېږي استاد. نو ګڼې ستونزې په دغه برخه کې هم لرو چې باید دولت وستانه نظام باید به استادانو ګمارنه زیاته کړي، ځکه مونږ لوستي طبقه زیاته لرو خو دوی ته ګمارنه چې په کوم شکل په کار ده ورته نه کیږي. نو همدارنګه د معاشاتو د ځنډ اړوند د دولتي معاشاتو هم سیاحت سره هم ورباندې خبرې وکړلې، چې وخت نا وخت دغه زمونږ استادان چې دي د معلمین طبقه چې کومه یوه ده، نو دغه چې دا په ټولنه کې چې مونږ زیات اندازه باندې ګورو نو هغه ډیر ستړي ستومانه او محتاجه طبقه اوس وخت کې، نو چې مونږ یې ګورو هغه معلمین دوی خپل دغه د ژوند د روزمره ژوند دغه چوکاټ او ترتیب د سیو برابر کړي، چې دکاندارانو نه کدوې سودا هم اخلي، نو ورته وایي چې مونږ به میاشتې په اخره کې تاسو ته مونږ دغه درکو معاشات مونږ ته راځي، تاسو به پیسې درکو. هغه هم د ځان سره مخ شي، بیا هم مختلف ګڼ شمېر هغه مشکلات ورسره راځي. بل یو موضوع چې مونږ د تیر نظام او اوسني نظام چې سره دغه کو، نو په تیر نظام کې په جمهوریت کې به استادانو ته تقاعد ورکوم، هغه تقاعد اوسني نظام کې نشته. د اسلامي امارت په نظام کې تقاعد هم له منځه لاړ شوی دی، که ورکول شوی لا نه دی، خو وعده کیږي چې موږ تقاعد ورکوو. نو دغه موضوع هم دغه هم یو مشکل دی، هغه جدي مشکل دی زمونږ د ټولنې د استادانو ښوونکو په دغه اعتبار کې هم موږ مشکلات لرو. بل یو موضوع چې د استادانو مشکلات دي، د ښوونکو مشکلات دي، په دولتي مکاتبو کې یو وخت دوی وظیفه اجرا کوي، مثلا د سهار نه تر ګرمې پورې یو شفت وي، یا د ګرمې نه تر مازدیګره پورې د بل شفت، نو دوی یو وخت وظیفه ترسره کوي. نو د دولت خانه موږ چې زیاتره موږ کتلي دي، ځکه موږ په دغه معرف په چوکاټ کې کار کو نو دولت ورته وی چې تاسو بل وظیفه نشئ کولای شخصي بل وظیفه تاسو نشئ تر سره کولای که تر سره کینو هغه مجازات دی او کوم یو چې دوی خپل لغلر نو دغه هم موجود پد شوی دی ورمن نو دغه چې ګڼ مشکلات دي د ستونزې دي په شخصي مکاتبو کې بیا دي د معاشاتو او د دې غیر ونه مشکلات سره دا کوم چې استادان مخکېږي چې ای ماش کم وي او یا ځان ورکول شي نو هغه په شخصي مکاتب باندې مالیات دي مختلف مالیات دي چې د شاروالۍ مستوفیات نور ټکسونه دي جوازونه دي هغه زه چې کوم یو نیول شوی دی مکاتب په لپاره نو انده هم مصارف ورکی دغه ورکی نو دغه لامل لا دي معاشات او کټګوري په کوم اندازه کیږي او همدارنګه معاشات کې هم دغه راځي ځان دوه خان سره مخ کیږي یو خبره ته سیاست هم اشاره وکړه چې د استادانو د ښوونکو د مسلکي توب لپاره په کار کې زمونږ د دولت له خوا د مختلفو برنامه سیمینارونه ځینې بهرني مؤسسات هم په دې نظام کې هم برخه اخیستې او سړي نظام کې ډېر کم تر سره کیږي
ډیره زیاته مننه پامیر صاحب په دغه موضوع به سره خبرې وکړو چې سیمینارونه او ځینې ورکشاپونه په خو استادانو ته ورکول کېدل وسول نه ورکول کېږي ستونزه چیرته ده د موضوعات په سره راوڅېړو اوس په ورشو نثار کریمزی صاحب ته کریمزی صاحب ډیره زیاته مننه کور ودان چې بلنه مومنه لوراغلی تاسو د استادانو خبرې واورید په افغانستان کې ګډ شمیر نور استادان هم داسې دي چې لګړن ستونزو سره مخامخ دي هغه کټولنیزه برخه کې که اقتصادي برخه کې او پداتیر کې څنګه چې استاد مرته اشاره وکړه د تقاوت موضوع د چې استادان ورسره ډیر مخامخ دي او اندېښنې ډیر زیات دي خو راځي په سر کې دا راته وایي چې پخوانی نظام کې څنګه چې مونږ پویدو استادانو ته سیمینارونه او د میتود په برخه کې ځینې ورکشاپونه ورکول کېدل خو وس دغه هر څه تغییر یې کړی یو څه مکتبونو ته څنګه چې دا نوی فرمان راغلی وو مکتبونو ته د مکتبونو مغه ټول تدریسي نصاب یې لکه یو مدرسه داسې ډيري مکتبونه په افغانستان کې او دولتي مکتبونه په مدرسو بدل شوې دي تاسو راته وایي چې دا څومره استادان لستونځو سره مخامخ کوي ځکه ډيري استادان مسلکي برخې نه په ځینو شانو کې وارد نه وي خو هغه بیا په مغه برخه کې مجبور شي درس ورکړي تدریس وکړي دا څومره فشار راوړي په استادانو
سلامونه او احترامات محترم استادانو ته او تاسو کوربو ته زه دغه د موجوده وضعیت نه سړی داسې یو لوی تصویر راواخلي د معرف سره په افغانستان کې داسې یو برخورد داسې یو چلند روان دی چې هیڅ سړی دې ته دغه د علمیت یا د علمي برخورد تعریف نشي ورکولی دغه استاد محترم وفرمایلی چې معلم یو معاش پورې یو محدود عاید دغه لري زره لري په قوانینو کې او په نړیوال دستور کې هم دغه ده چې معلم نشي کولای چې دغه څه د دې معلمې د وظیفې تر څنګ یو بل مسؤلیت او مسؤلیت ولري نو دغه د جون ټول دارومدار په دغه یو څو روپیرانه معاش پسې تړلې دي نو دلته اوس د دې موجوده نظام خورتنه شویل د دې موجوده مسلط اداري بدبختی دا ده چې دوی د همدغه قشر سره چې دغه د ټولنې ته د راتلونکي د ټاکلو مسؤلیت لري دغه د معرف دغه استادان چې دوی سره داسې یو برخورد روان کړی دی لکه چې دوی د دې ټولنې دښمنان دي اول خو شعار دا چې دوی کفری مضامین تدریسی یا غیر اسلامی مضامین تدریسی حالانکه داسې چې نشته لري په تیر شل کلن نظام کې دغه کوم کاریکولم چې تطبیقېدلو دغه کې دینی عالمان په هغه اوله درجه کې ناست وو اولنی بورډ چې دوی به دغه کاریکولم ارزولو د علمي او د ټولنیز معیارونو سره په مطابقت او دلته اوس چې بون ګورو دوی اول خو دغه د مدني علوم یا د عصري علوم مخه مطلق بند کړی ده، ورسره څنګه دوی د دینی علوم سره یو تعصب شروع کړی ده. دوی اوس مطلق جهادي کاریکولم غواړي چې تطبیق کړي. غټه بیلګه دا ده چې د استادان محترم په خبر دي چې په هر ولایت کې د غټي مدرسې تاسیسول دي چې تقریبا تر زرو پورې، کم از کم تر زرو پورې شاګردان په هغې کې باید وروزل شي، او بیا په هر ولسوالۍ کې د دوو نه تر زیاتو پورې، یعنې درې څلور د وړو مدرسو جوړول دي. او د دغه مدارسو نوم یا عنوان جهادي مدرسې دي، دینی مدرسې نه دي. ښه، اوس د دې نه سړی داسې دغه اغستی شي، تعریف اغستی شي چې دوی نه غواړي چې په دې ټولنه کې د علمي چاپېریال موجود وي یا علمي سرګرمي موجوده وي. دوی صرف مطلق خپل عسکر روزي، خپل ځانمرګي روزي، او دوی د دغه پخوانی یا چې په عصري علومو کم مرکزونه چې وو، انسټیټیوټ وي، مکاتب وو، پوهنتونونه، دوی سره په داسې شکل یو برخورد شروع کړی دی چې نړۍ د تعصب او د تنګ نظرۍ په سترګه ورته کتل کېږي. اوس یو نوی فرمان صادر کړی دی چې دغه د نوي کال د پایل لپاره چې موږ به د معارف افتتاح کوو، دغه ورځ به د نوي کال شروع کېږي د تعلیمي نصاب. فرمان کې راغلی دی چې د شپږم صنف نه راښکته، د اول صنف نه نیولې تر شپږمه پورې شاګردان به شین لباس اغوندي، او د شپږم نه پورته چې البته دا نقصې د ذکرو دپاره ده، د شپږم صنف نه پورته چې کوم شاګردان دي په مکاتبو کې، هغوی به لونګۍ تړي، دا پی جي بری کوي. نو د دې نه اوس معنا څه ده چې د افغانستان علمي نصاب کې په دغه مواردو باندې تاکید پر ځای دوی د معارف د استادانو پروزنه باندې ولې سرمایه ګذاري نه کوي، دغه اړخ باندې ولې فرمان نه صادروي چې موږ د نړۍ سره په ټیکنالوژي کې، لکه استاد محترم چې فرمایلی چې دغه ټولنه کې خو دا ټیکنالوژي مخکې د مخکې نه نشته، شتون نه لري، خو دا اوس چې نړۍ په یو شکل یو کلی حیثیت اختیار کړی دی، موږ کولی شو چې د نورو هیوادونو سره د خپلو استادانو په روزنه کې دغه ایکسچینج ولرو، استادان ولیږو چې هلته زموږ استادان د نوي ماډرن میتودونو نه آګاه شي، او دلته راشي په خپل کور کې د معارف په چوکاټ کې تطبیق کړي.
ډېر زیات مننه کریم ځای صاحب، بیرته هم تاسو ته راګرځو په دغه ستونزو سره بیا نور هم خبرې وکړو. اوس تخنیکي همکار اشاره کوي چې یو اوریدونکی راسره د تلیفون په لیکه دی، دا به راواخلو، بیرته راګرځو. سلامونه، خپل نوم راته ووایي، له کوم ځای مړیکه نیولې ده؟
خورجان، تا ته استا خواږو خواږو همکارانو اوریدونکو ته ډېر ډېر سلامونه. هم خواجه صدیقي ننګرهار نه مې اړیکه نیولې.
ډېر ښه راغلاست صدیقي صاحب، تاسو ننګرهار نه، موږ سره استادان هم شته دي چې ننګرهار ولایت نه دوی هم خبرې وکړې. په ننګرهار ولایت کې د استادانو ستونزې لکه د افغانستان نور ولایتو کې چې ټول استادان له ستونزو سره مخامخ دي، تاسو څه ویل لرئ د موضوع په تړاو؟ مهرباني.
زه خو اول درته خورجانې دغه دواړو مېلمنو ته هم سلام وایم، یا اول درته د خپل کور ستونزه وایم. خورجانې چې د ما یوه لور وه، موږ کور غل بې تعلیمه، او یوه لور مې وه، او دلته ډېره ګرانه وه. دا دوه کاله کېږي خورجانې تعلیم نه منې ده. ته په خدای واوره که څه کاله مې لوړه کړې وه، قسم مې کړی وه چې زه به پاکستان ته ځم. دا لور سره زه ډېر ځورېږم. دا ما هم د دې لپاره دا تعلیم توقف کړی وو. د ننګرهار خلک چې دي بغیر د موږ دا کوچان نه مو، ننګرهار خلک ټول تعلیم یافته خلک دي، او د تعلیم سره ډېره مینه لري خورجانې. نو زه تلم پاکستان ته، پاکستان هم ماسې ګډوډ شو. خو را به سو نظر ته خورجانې، ننګرهار خلک تعلیم یافته دي او تعلیم ته ډېر ډېر لیواله دي. خو بدبختانه چې دوی زه اوس خورجانې څه ووایم، زه دا وایم چې دوی وایي چې ټیکنالوژي ته ضرورت نشته، ټول عمر به بوشکي او موټر سایکل به یو استعماله او به خپل بزنس نو چالانی نه دي. اسلام غو ملاک ور سره نه دي، تا د تعلیم غو خورجان ور سره تا خپل بزنس ته خو خدای چې خپل دوی دا سی وای چې دا ځم یو ورځ دا بستیر سو. ځکه د دې په خاطر چې اخور تعلیم مفتی هغه خور نه غوند کور او قوم تعلیم مفتی کیږي، هغه هر کل سر ته راوړي د بیا خپل څنګه به چې جوړ شي، دوی خپل ملایي او خپل بزنس په مخه باندې وړي. خورجانې ډېرې چغې مو وهلې، د موږ ننګرهار خلک ډېر ډېر عزتمن خلک دي او د تعلیم سره ډېره کلکه مینه لري. دوی ټیکنالوژي ته نه دي ضرورت. دوی خالي وایي چې دوه درې درې ښځې کړي دي او د افغانستان د افغانانو وینه ورته ارزښت نه لري. خورجانې وایي چې زه خو هم د واسکټونه دي وراغوندو بیا خورجانې لړبونه هم ذاتي دي خولې ته راغی چې څه وکړو.
ډېره زیاته مننه کور ودان ستاسو غږ واورېدل شو. کور ودان چې اړیکه مو نیوله یو بل اورېدونکی هم شته، دا به راواخلو چې منتظر پاتې شوی. سلامونه. خپل نوم راته وویل، کوم ځای باندې اړیکه نیولې؟
وعلیکم السلام او حضرت خور، سلامونه تا ته او د ازادي راډیو ټول اورېدونکو ته. دی چې روغ جوړ بس.
مننه کور ودان. تاسو به موضوع اورېدلې، کلان خپل نظر را سره شریکی. بالکل، د تعلیم او په افغانستان کې د ښوونکو ستونزې چې د اوس وخت کې ښوونکي له کوم ستونزو سره مخامخ دي؟
خورجانې تعلیم خو چې دی، موږ د تعلیم طرفدار یو. خورجانې په بېلابېلو رسنیو کې موږ د خپل حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې د تعلیم دروازې باید خلاص شي، هغه که د خوندو پر مخې، که د مثال د خبرې د نارینه وو پر مخې، د شریعت په نگاه کې باید خلاص شي. خورجانې تعلیم چې دی ډېر ښه دی. او بل ده چې د ښوونکي خوددي، خورجانې ښوونکي د یو ملک پرمختګ غواړي. مثال یو ښوونکي خورجانې که په یو کلي کې نه وي، که په یو وطن کې نه وي، هغه کله نه کلي لکه نابینا شي. خورجانې همدغه ښوونکي دي، خورجانې چې ماشومان ته زده کړه وو دغه ورشوي خورتوي. موږ د خپل حکومت څخه دا غوښتنه ده چې مثال د خبرې د خوندو پر مخ د پوهنتونو دروازې خلاصې کړي، د ښوونځیو دروازې خلاصې کړي، او داسې بده وضعیت هم ملاقه دي. خورجانې لکه دا مخکینی اورېدونکو چې وویل چې نه د افغانانو په کیسه کې دي، نه د افغانانو پروا لري، بس خپل معیشت ته ګوري. خورجانې موږ دا الحمدلله دلته په افغانستان کې ژوند کوو، داسې بده ورځ ملاقه ده لکه دا مخکینی اورېدونکو چې وویل. هغه وایي چې موږ زمینه برابروو، حکومت هم دا دی مثال داسې نه دی ویلي چې پر مخ موږ ښوونځي نه خلاصوو یا پوهنتونونه نه خلاصوو. تعلیم چې دی ضروریات دی، د عمل کا کار خورجانې، ځکه په راز په ملک کې دغه تعلیم یافته ډاکترانې خورجانې مرګ او ژوند څخه چیرې دا مري شي. بیا نور ډاکترانې موږ د کومه کو د خارج څخه موږ ته په کرایه باندې ولا کرا شي. موږ پر خپل حکومت دا ځای دی خورجانې سالم انتقاد هر حق هر افغان لري. داسې دغه تبلیغات څوک نه کوي خورجانې، لکه دا مخکینی اورېدونکي چې په حکومت پسې هم تبلیغات وکړه، پکې بده هم پسې وویل. نو داسې نظر د سړی نه شریکې خورجانې، هغه خبر دی سړی کوي چې خدای او رسول وایي.
ډېر زیاته مننه. هر څوک د نظر حق لري، هغوی خپل د ستونزو ویلې، خپل د کور دننه هغې قصه وکړله چې خپل اولاد یې په ستونزو کې و. د نجونو مکتبونه د څلورم کال شروع کیږي چې د نجونو پر مخ مکتبونه بند دي. دا د هر پلار دپاره ځورونکی ده. نو ډېره زیاته مننه تاسو ته چې تاسو هم خپل نظر موږ سره شریک کړئ. کور ودان ورزو خپلو میلمنو ته کدار ته وایي. یو ور به شو استاد سیاد ته. استاد سیاد، د یو استاد په صفت تاسو په افغانستان کې اتمن کلونه کیږي چې کار کوي، کله چې یو استاد د اقتصادي لحاظ نه له ستونزو سره مخامخ وي او فشارونه د کورنۍ پی وي، آیا هغه استاد په دې توانیږي چې لاړ شي په ښوونځي کې خپلو زده کوونکو ته هغه رقم چې باید نورماله تدریس وکړي، هغه به د دې وسه ولري چې هغه تدریس په سمه توګه مخته بوزي؟
اسکلم نه، اسکلم نه. دا خاطر کې چیرته استاد ذهني فشار باندې اخته وي، یو استاد ناستې خونځي کې چې د کومو درس ورکړي او فکرې په بل ځای کې، یا د کوم ځای نه قرضدار یا کورنۍ مشکلاتو سره مخ وي، یا کور کې مریضان وي، هغه ته ژوند سهولتونه برابر نه وي، معاش په وخت نه ورکول کېږي. ځکه چې هر ستونزه راوړي او هر ستونزه ته موږ وګورو، د هغه بنیاد او سرچینه هغه اقتصادي مشکلات دي. ځکه موږ هر څه وګورو، دا ټول نړۍ روانه ده، دا اقتصاد روانه ده، چې چېرته یو څوک اقتصادي مشکلات ولري، په وخت ته معاش رسېدګي ونه شي او معاش ورنه کړی شي، دا به د ژوند سهولتونه څه شي برابر کړي. که چېرته دا استاد ښوونځي ته ځي، کوشش کوي که لرې ساحې نه ځي، دا به خامخا په ریکشا کې به کرایه ورکړي، په یو بل وسیله کې به کرایه ورکړي، که چېرته موټرسایکل ولري څه ولري، خامخا به هغه ته تیل اچوي. داسې ښوونکي ما کتلي ده، په خدای باور وکړه چې کله ښوونځي ته راځي، د خپل موضوع ډېره ده چې خصوصي ښوونځیو کې معاشات مثلا په وخت نه ورکول کېږي، نو ان تر دې پورې هغه ورته وایي چې خیر ما ته دونه روپۍ راکړه چې زه پرې د لارې کرایه وکړم، هر اقل دې ښوونځي ته خو راشم. مګر د خصوصي ښوونځیو کې چې دا حال وي، نو بیا دولتي ښوونځیو کې خو بیا چاره معاش نه غوښتی نه شي. دغه نه خو دولتي مدیران نه خو دونه صلاحیت د غوښته دی نه د معاشاتو، چې هغوی ورته رسېدګي وکړي. مدیر ته به ورځي، هغه به ورته مطلب به ورته وایي چې ما ته معاش راکړه، د هغوی غږ چې ته اورېدل کېږي. مدیر خپله په هغه مشکل کې ګیر دی معاشاتو ستونزې کې. نو دوی ذهنن به وي په مکتب کې فزیکي ډول باندې مکتب کې حضور ولري، خو لیکن ذهنن به دوی ښوونځي کې نه وي، نه به زده کوونکو ته پام وي او ډپریشن کې به اخته وي، ټول سوز بل خوایي. نو دا یو غټه ستونزه ده او فکر نه کوم کدي سره زه کوم کې یو یو خلک راتلونکي او خاندونه یو وسادن دسی په شکل باندې تدریس وکړی شي.
ډیر زیاته مننه. خوشبختانه په خبرونه کې را سره کابل خزینه خون کې سپوږمۍ شیرزی را سره وصل شو. مننه میرمن شیرزی چې خبرونه کې را سره یاستی. په اوسنی وخت کې کتا صورت دا وایي چې خزینه خون کې لکه مو ستونزه سره مخامخ دي، څنګه چې موږ پویګو دنجونو لیسه باندې دي او ډيري خزینه خون کې په کور ناست دي لکارونو هغه بج جواب شي ودی او لډیرو ستونزو سره هم مخامخ دي. تاسو د خزینه خون کو په نمائندګۍ کرا ته فایل وکي د ستونزو راته یادونه وکي مهرباني.
په اول کې خو سلامونه او احترامات زادي رادیو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. ستونزه خو بخې ډیر دي، یعنی د بیانولو وړ کوای ما مکمل یو ورځ نسی، خو خاص ستونزه او فلنداد سي تقریبا 2 میاشت کېږي چې خون کوی سماشونه نه دی اخیستي، او په دې کې د سډیر خون کې دي سند بشپړ فامیل نفقه په غاړه ای، او بل اساسي ستونزې دا دي چې اوناسیا معلمان سدي وګړي ډیرای بیچارګان سي د مدته خدمت کم ده، او وی ل خپل هستوګنځي به خلر لریزایونه خدمت تاسو ولې دی پاره کې ډیر د سې سماشمان لري رفتامه دوی ته ډیر مشکلې درال کې سماشونه به کم دي، حتی دوی د دلار کرایم نه سي پوره کولای.
ډیر زیاته مننه میرمن شیرزی برتم تاسو ته راګرزو ور به شو استاد پامیر ته پامیر سپ کتا صورت وای چې څو موده مخ کې د طالبانو له خوا د استادانو نه امتحان اخیستل کېدل، په دې کې د استادانو ډيري استادانو مونږ راپورونه درلودل غوونه ول چې سوالونه ډيري د سوال چې دینی مزامین په کې ډیر زیات وو، دا د ستي چې ځینی استادان په هغه برخه کې مسلکي نه یو یا هغه مسلک نه وي پاره کې واره ده نه وی او غا امتحان کې دوی لړې رستونز سره مخامخ ول، دا یو قسم ته فشار او پوسټادانو دغه سي کوم اسموینه په نګرار کې پوسټادانو کې د استادانو ترمنځ تیر شوه د په هنې د ریاست لخوا وکنه.
بله څه خاص معلومات خو زم نه لرم چې از مې نه خو خسته شوې ده کې اوس وخت مخکې تقریبا دا راته راسته کې یو څه بستون اعلان شو، نو هغه کې به ازموینه اخیستل شي وي، خو مجموع کې دا وضعیت چې په دغه شکل سره ځکه دوی لسان شې دي دوی تکلیم کړی دي عصري علوم هم دوی لستل دي، نو په کار دغه ده چې په مجموع کې د ټولو هغه کم بخش کې چې دوی تکلیف کړی دي درس ویل دي په همدغه برخو کې کې چیرته ونه ازموینه واخیستل شي امتحان ونه واخیستل شي، نو دغه به بهتره ای سید دینی مضامین او دنیاتو کې هم سوالونه وی لږ زیات دی پکې، خو په کار دا ده چې هغه اول خار خپل مسلک کې امتحان واخیستل شي، که دوی چې کله هم بستونه اعلانیږي دغه استادانو ګمارنه کوي خون کو، نو دوی هغه خپل شرایط لیکلي ورته چې په دغه شرایطو باندې په دغه بخش کې دغه ضرورت دی، او په دې کې په لیسانس کې په دغه برخه کې چې مثلا یا فزیک برخه یا نور دغه اړوند برخه کې دوی کومه ګمارنه چې درس ویلې نو ما اړوند دغه کې و نه امتحان اخیستل کېږي، نو دغه مجموع کې په دنیاتو کې زما په نظر باندې نو دا به په کار نه وي چې باید وانه خصل شي ځکه دغه ټول هر څه فوکس مخکې زمونږ یو استاد هم دغه ته اشاره وکړله چې دغه ټکنالوژي او وسنیا سرسره او دغه کم یو نوی ټکنالوژي چې ده، نو په دغه برخه کې په کار ده چې ښه زده کړو شي او ښه زمونږ کوم ناستی او کزو کور دی ټول ځکه موږ چې دا شاوخوا داونډي هیوادونو ته په مجموع کې موږ خبرو وکړو، نو ټول اصلي علوم او دینی علوم ټول ضروري دي موږ ته ځکه اوسنۍ ټکنالوژي ډیر زیات پرمختګ کړی دی، نو په کار ده چې موږ افغانستان هم موږ هم هیوادوال لکه موږ باید پرمختګ وکړو، دا نه چې موږ شاته ورځو یا میخي ورس سپات شو نه مونږ باید خپل ځان د نړۍ سره سیال مونږ دا ځان اسونه چې په 50 کال تقریبا مونږ په هواد کې جنگ غربت تربګنۍ یا ګڼې نورې مشکلات او ستونزې دغه تیر شوي دي. نو په دې کې په کار ده چې ډېر غټ غټ ګامونه واخیستل شي او دغسې موضوعاتو ته باید جدي توجه وشي او جدي باید دغه موضوعات ونیول شي. نو په دغه برخه کې هم زمونږ د اوسني نظام څخه هم دغه غوښتنه همدا ورنه چې په کار ده چې په یو مناسب او یو ښه شکل سره که امکان اخیستل کېږي که ګمارنه کېږي نو دغه کې باید ټول اړخونه په نظر کې ونیول شي. مونږ ته تجربه شوي مونږ و تاسو ته تېر نظام کې هم بیا هم یو زیات کار شوی دی. د تعلیم په برخه کې مکاتب جوړ شوي دي، تاسیس شوي دي، ګمارنې شوي دي، خو هغومره چې په کار ده هغومره نه دي شوي. ځکه په کار ده مونږ او تاسو ته په کار ده چې مونږ اوسني نظام ته په کار ده مونږ ته دا خپل یو مسؤلیت ګڼو چې زمونږ هیواد او زمونږ د هیواد یوازینۍ هغه د دغه جهالت او د بدبختۍ د ټولو یوازینۍ حل لاره به هغه تعلیم وي. نو په دغې برخه کې د هر نیانه د هرې برخه کې ډېر توجه پکار ده.
ډېره زیاته مننه. اوس هم ورزو کریمزای صاحب ته، کریمزای صاحب د استادانو خبرې مو واورېدې. که راشو په تعلیمي نصاب باندې، تاسو په پخواني جمهوریت کې د پوهنې وزارت د تفتیش ریاست کې تاسو هم کار کړی دی، تجربه یې لرئ. په تعلیمي نصاب کې د مسلکي استادانو ګمارل او په مسلکي برخه کې د استادانو تدریس کول دا څومره خپل استادانو لپاره مناسب کار دی؟ او کدا کار ونه شي لکه اوس ډېری استادان شکایت د دې لري چې دوی په داسې هغه مسلکي استادان چې خزینه استادان وي، البته ډېری خزینه مسلکي استادان چې د هلکانو په لیسو کې دوی تدریس کوي هغوی په کور ناست دي، اوس بیکار شوی دی. او دغه پر ځای داسې کسان ګمار شوی دی چې دینی زده کړې کړي دي، او په هغه برخه کې چې دوی ګمارل شوی مسلکي زده کړې نه لري. نو دا به څومره د تدریس او یا هم د زده کړې په برخه کې افغانستان د پاره زیانونه رامخته کوي، د زده کوونکو د پاره، خپل د ښوونکو د پاره دا څومره ستونزمن کار دی؟
مننه. افغانستان د معرف دی معاصر تاریخ ته سړی داسې ځخلنده کتنه وکړي، د اعلیحضرت ظاهر شاه د دورې نه را په دې خوا د دې معارف نه یا د استادانو د مکاتبو د پوهنتونونو نه ډېره یو عجیبه استفاده په سیاسي ډګر کې شوې ده. که کمونیستي نظام وي خو مطلق هغه چوکاټ او د هغې هغه د عضویت یو د مهمو شرطونو نه دا و چې باید مکتب استاد وي او ټولنه کې یو د تدریس مکلفیت ولري. هغه ته هغه استفاده کړې ده. بیا د هغې نه را په دې خواته په دې جهادي دورو کې دي هم دغسې د مبلغونو په شکل باندې استفاده شوې ده چې دوی په دې ډېر کوشش کولو چې د ټولنې د افکارو د تغییر دپاره د دې معرف د دې چوکاټ نه استفاده وشي. خو خوشبختانه دغه د جمهوریت دوره چې وه په دې کې ته دغسې یو سو استفاده ون شوه، بلکې د اړخ ته ډېره سخته جدید توجه وشوله، هم نړیوالو که هم په خپل افغانانو حس کړې وه چې دغه د نړیوال دغه مرواج روان سره د چلند بهتره طریقه دا ده چې مونږ د معارف کې دغومره سرمایه ګذاري وکړو چې دغه خپله ټولنه د نړۍ سره د مزل سیاله کې. او الحمدلله دا کار شوی و په هر اړخ کې. که زه درته د پوهنتونونو یو مثال ویم چې مونږ دې اندازې ته رسېدلی چې مونږ په پوهنتونونو کې آنلاین تدریس لرلو. مثلا یو استاد تلو د دکتورا د پاره استرالیا ته، وخته چې د اوبو په بخش کې خپل دکتورا وکړي، ولی دلته د آنلاین طریقه هغه په کابل پوهنتون کې او په پولیټکنیک پوهنتون کې درس ورکوه، خپل مضمون محصلینو سره تعقیبو. دلته به په صنف کې اسیسټنټ پروفیسر موجود و او هغه مسلکي استاد به دغه ځای نه آنلاین درس ورکوه. دغه زمونږ کچه یا لیول د دغه بل داسې پوهنتونونه زمونږ جوینټ شوي وو، حتی تر دې پورې یو تعداد مکاتب زمونږ جوینټ شوي وو د نړیوالو مکاتبو سره چې دغه غټ مثال د شمس لندن اکیډمي د چې دوی د دوی دغه کوم معرف دغه نصاب چې تدریسي دلو دوی په نړیوال سټانډر برابر کړو. داسې نور ډیر مز به اوس نمونه درته اخلم، خو ډیر مکاتب داسې وو چې په دغه معیار باندې برابر شوي وو. پوهنتونونه د هرات پوهنتون، د هرات پوهنتون د انجینرۍ محصل چې به د هرات نه فارغېدل، لکه هغه چې د امریکا د یو معتبر پوهنتون نه سند ترلاسه کړي، ځکه هغه محصل ته به دوه سمستره چانس ورکول کېدلو چې په امریکا کې هغه خپل بس اخري سمستره ولولي. په بلخ پوهنتون کې د معدن په ساحه کې، د انجینرۍ په ساحه کې، د ننګرهار پوهنتون کې، موږ دغه خپل معیار د معارف چې کوم په دغه سټنډرډ باندې نړیوالو سره عیار کړی. ولې اوس متاسفانه زه دې ته حیران پاتې یم چې دغه وزیر د معارف سرپرست چې کوم دی، د کابل د ادارې موجوده حبیب آغا، دا د دې هبت الله پیر دی. دا هبت الله چې دی دا د دې حبیب آغا مرید دی، او خدسې په کلیدي پوزیشنو باندې د کار کړی دی. په قندهار کې ډیر په مهم مهم سمتونو باندې دغه دی. یعنی که دغه سړی خپل افغاني غرور لږ په کار واچوي، او خپل علمي غرور لږ په کار واچوي، ماته سالم سړی ښکاري، داسې کمزوری سړی هم راته نه ښکاري، دا وکړتوانېږي چې دغه خپل معارف راټول کی. طالب د خپل سیاست کوي، نظام د خپل سیاست کوي، د نړیوالو سره په کومه ژبه ګړیږي، د مخالفینو سره، د اپوزیشنو سره، هغه خپل کار دی. سیاست طالبان خپل کوي، هغه کې ورسره نه ټولنه مشکل لري او نه نور سره موږ کوم مداخله کوو. ولې د معارف موضوع چې ده، دا داسې حیاتي موضوع ده لکه د کور کې چې د ډوډۍ یا د نفقې یا د برېښنا یا د اوبو حیثیت دی. معارف د دې افغانستان د هر کور ضرورت دی. لکه دا مخکې چې یو ورور دغه وکړلو، ډېرې ودردولو، دا قسمه چې واورېدله چې د تصمیم نیولو چې د خپلې لور د خاطره کوچ وکړي، لاړ شي پاکستان ته، هغه پاکستان کې همداسې بدبختي رامنځته شوله. نو اوس دغه لور ته دغه پلار څه جواب ولري؟ نو دغه د معارف دغه سرپرست چې هر څوک دی، حبیب الله آغا، د ده معنی موږ ټول باید دسته جمعي د عرض په شکل ورته دا دغه وکړو چې د دې معارف یا د تعلیم دغه دروازې په دغه شکل معنی مه تړئ. دغه دا ټولنه د بدبختۍ سره مخ کوي. سبا هم د دغه هبت الله اولاد مریضیږي، چیرته بیایي، په کوم در په در به ګرځئ؟ دا اوس څه موده مخکې دغه د سراج الدین په باره کې یو راپور نشر شو چې مریض شوی دی، تداوی ته تللی دی دغه ته دوبۍ ته. ولې که دغه ځای کې مونږ خپل استاد ډاکټران لرلې، خپل شپخانې مو لرلې، څه ضرورت چې دا تللو دوبۍ ته؟ نو د دې مسایلو او د دې چیلنجونو د مخنیوي لپاره بهتره خبره دا ده چې د معارف نه د یو وسیلې، سیاسي وسیلې په شکل باندې استفاده ونه شي. معارف ته د کور یا د کلي یا د وطن د یو هغه اساسي اړتیاو په سترګه وکتل شي.
ډېره زیاته مننه کریم زای صاحب. کور ودان اوس هم یو اوریدونکی را سره د تلیفون په لیکه دی، دا پر واخلو. بیرته هم میلمنو ته راګرځو. سلامونه، خپل نوم راته ووایه، له کوم ځای مړیکه نیولې؟ تاسو اوس ما غږ لرئ. سلامونه، خپل نوم راته ووایه، له کوم ځای مړیکه نیولې؟
امیری لنګرار تا سره په تماس یم. ټوله یو څه شی ده چې په ټوله د هر مملکت د ترافیک ادا ده. کوم مملکت ترافیک کوي؟ د مکتب نه ترافیک کوي، او څه مکتب نه یې چې او دا او وخت نو مال مکتب خو خپل د هر مملکت د پاره دی، او ترڅو د قاعده او د ترڅو دی. نو
ډېره زیاته مننه امیری صاحب، ستاسو غږ ډېر خراب راځي، مونږ یې نشو کوی چې واورو. کور ودان چې زموږ سره ګډون وکړه په خبرونه کې، ورزو میرمن شیرزای ته. میرمن شیرزای، تاسو راته وایي چې په دغه وخت چې د نجونو په مخ ښوونځي تړل شوي دي، شاوخوا تاسو باتمن ارتباطات اړیکې لرئ له ښځینه ښوونکو سره چې اوس هغه لیسې چې پخوا نجونې پکې زده کړې کولې، استادان یې اوس په کور ناستې دي. هغه استادان ډېری داسې استادان هم ول پکې چې یو کورنۍ ورپورې تړلې وه، د یو کورنۍ سرپرستی یې کوله. اوس په څه وضعیت کې دي ډېری دغه استادان، دغه ښځینه استادان څه کوي؟ شرایط ژوند د هغوی څنګه دی؟
بلې هو ډېری همداسې استادان تاسې هغوی بېچارهګانې اوس په کورونا استي دي او تقریبا د هغوی معاشونه 15,000 افغانۍ دي. یعنی 15,000 افغانۍ داسې یو پیسه ده چې د یو نفر یو ورځنی مصرف ته هېڅ شی پیسه هم نه ده دا دومره. خو هغوی ډېرې داسې مسلکي استادان هم دي په هغوی کې چې تقریبا هغوی 40 کاله 15 کاله هغوی تدریس کړی ده، درس یې ورکړی ده، اما نن ورځ په داسې شرایطو کې داسې هغه په 15,000 معاش په کور ناستې دي. متاسفانه د ټولو کور نفقه هم د هغوی په غاړه ده، په ډېر بد وضعیت کې دي هغوی، او خو څه کولی نه شي، یعنی هېڅ هم نه شي کولی هغوی، هماغه خپل کور باندې ناستې دي، دا 15,000 معاش اخلي.
او تاسو خپل د یو خزینه خون کی په صفات په برحال او استاد یاستي، تاسو چې کله دند ته زی او یا هم په دغه څو کلونو کې تاسو له د یو خزینه په صفات لکه وس محدودیتونه په افغانستان کې په خزو باندې ډیر زیات دي، فشارونه پر ډیر زیات دي، له کوم ستونز سره مخامخ یاستي؟ لکه په خو کوم سہولتونه و چې وس نشته دي په مکتبونو کې، په لار کې، په ټولنه کې کی خزو د پاره وسه شرایط څنګه دي؟
خو ته او خزو مېرمن لپاره خو تاسو به شاید خپل خپلېږي ستر ټول غټ سہولت او ازادي ده. اوس ازادي بالکل نسته، یعنی که یو مراجعون که زموږ مکتب ته داخليږي نسی راتلای دروازې نه، هغه باید کارچا سره کم معلم سره لیدل غواړي او یا هم له مدیر سره لیدل غواړي، هغه مجبوره ده چې په دروازه کې ایجاب واغوندي، سر تر پای با ایجاب سي، بیا ورسله هغه نفر سره چې هغه ډیر زیات ضرورت دي، د اولاد مشکلې هغه خبرې ورسره وکړي، هغه په ډیره پرده کې. خو دا هر څه بیا هم په ځان منلې دي، خو غټه ستونزه د ماشاتو ستونزه ده چې ماشونه د ښوونکو بیخي بې اندازې کم دي، دومره ماش باندې اصلا نس کولای سي مخته ولاړ سي. خو په هغوی کې هم دوی ډېر کم مخته راوړي، یعنی که یو ښوونکی یوه ورځ غیر حاضر سي تقریبا 40-50 افغانۍ له هغه ماش څخه د هغوی دغه کېږي، کمېږي. اصلي ستونزه فعلا د معلمینو د معاشاتو ده، سي هغه دا کم ماش هم دوی 2-3 میاشتې منتظرې، یعنی ماش په وخت نه ورکړ کېږي.
ډېره مننه کور ودان. ستونزه د استادانو د ماشونو واقعا چې لویه ستونزه ده، او خصوصا په اوسني شرایطو کې چې د افغانستان اقتصادي وضعیت، په افغانستان کې البته د خلکو اقتصادي وضعیت مخ په خرابېدا دی او هلته له ګڼو ستونزو سره خلک مخامخ دي. ورزو ښاغلی سیاد صاحب ته، استاد سیاد ته، تاسو راته ووایي دغه خزینه ښوونکي په ښوونځیو کې څه رول لري، او په دا څو کلونو کې چې نجونې مکتبو ته نه ځي سبا ورځ، تاسو څه فکر کوئ د ښوونکو دغه یو ډار نشته ورسره چې سبا ورځ د ښځینه ښوونکي هم نه وي؟ لکه ټولنه کې کله چې زده کوونکي نه وي دغه لړۍ همداسې درېږي، د ښځینه ښوونکو ځای به او تشه به په افغانستان کې څومره احساسېږي؟ دا اوس وخت کې تاسو په هغه ښوونځي کې یاستئ او یا هم شاوخوا پالته په ټولنه کې یاستي، دغه ستونزه څومره زیاته ده؟ البته نارینه ښوونکي هم له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي، خو که راسو ښځینه ښوونکو ته د دوی ستونزې ډېرې، لکه چې مخکې چې میرمن شرزی هم ورته اشاره وکړله، ډېرې ښځینه ښوونکي چې مسلکي هم دي خو بیا هم په کور ناستې دي، دغه څومره تشه ده؟ تاسو څومره احساسوي؟
یقینا خبر ما وختونه چې خپل مو په اشاره کوم، خو تاسو پوښتنه وکړه د بارک وزیر ولند خاطره او یو لږ مثال وایم. اول کال چې ما سنځي کې وظیفه واغسته، دنده مې واغسته، نو ما ته کوچنی ټولګی راکړه، اول ټولګی ما ته راکړه، نو چونکې زما تجربه هم کمه وه او ښوونځي کې زما د وظیفې اولې ورځې وې، نو د ښوونځي د خوانه کوم ټرېننګ ما ته ورکړ شوی. ما په ټول کال کې یو کال ما استادي وکړه، دوی دې مشکل سره مخ. ما په ټول کال کې زده کوونکي ته یوازې ABC زده نکړه، خو زما تر څنګ چې د آمادګۍ دورې استاد وو، بلکې هغه خزینه ښوونکي وه، نو هغې زده کوونکو ته ډېر څه زده کړي وو. دغه د ښوونځي بنیاد چې دی، دا خزینه ښوونکي کېږي. مونږ د نارینه طبعا د خزینه ماشومان ته ډېره وسیله لري، هغه د مور مینه پکې، هغه
او اولاد تربیت او د اولاد روزنه د دې سره د کی نو انو کې بیا غو نوصله نه نارینه خون کوږي نو دا کوچنی سیمفونو زکون کې چې دی لکه امادګي دورې اول دویم دریم دې ټول دې کې د خزینه خون کوشتون دې زیات ضروري دی کچې ته دوی نه زکون کو بنیاد هغه ګرځولي کې او خلنه وسه نن کې بیا دا دوی دنیا د سي خراب رواني رواني پنځم شپږم ټول دې دوی په املا په انشاء باندې نه کوي په دولتي ټول خونځو کې هم د سوز انداده چې دوی هغه کوشنی زکون کې چې دی داري نه زکون کې هغه د نارینه خون کې دی هغه نو سیلا او هغه د انرژي د سرني ذهني فشار باندې دوی اخته یې ذهني بلځه کې په ماشوم او سیلا غواړي ماشوم زاست نیول غواړي چې دغه کار یوازې یوازې خزینه خون کې ولې چې نارینه خون کې موږ طبعا په خپل خوځ کې خزینه خون کې لرو نارینه لرو نو ټیټ ټول دې ته موږ خزینه خون کې ورکړي چې چیرته خدای نه خسته دا خزینه خون کې کو پری مکاتبو بندگی او اینده کې ودا د نارینه خون ځوایم یو سردرد دی د دولت او نظام لپاره وی او د کورنۍ لپاره یو غټ ستونزې نو د خزینه خون کوشتون د دې نهایت ضرورت دی او نیم قشر دی د افغانستان او غیر توجه شي او د دوی استعدادونه باید پټ پاتې نشي ځکه چې د اندغه خزینه خون کې دوی ته ټریننګونه ورنه کړی شي نو اینده کې د ځان سم سره مخ کیږي خدای نه خواسته زمونږ د زکونکو بنیاد ټول سره ګډوډیږي نو د بنیاد لپاره د خوځي تعداد لپاره خزینه خون کوشتون ډېر زیات اړین دی
ډېر زیاته مننه استاد سیاد کور ودان اوس هم یو اوریدونکی را سره دی د بره واخلو د خبرونه وخت ډېر کم پاتې دی سلامونه خپل نوم را ته وایي او د خبرونه په روسي او شیبو کې خپل نظر را تلاند وایي
سلام علیکم
علیکم سلام خپل نظر د خبرونه موضوع په تړه را ته وایي مهرباني
ګلالای ترند ازادي رادیو ټول کارکونکو ته بدرنه سلام علیکم مېلمنو ته سلام علیکم نو د خپل کوم صدا غوښتل د زنانه پنځونو مکتبونه ټول لاکې د نوې کال پر ورځ دوه سره چې موږ ډېر سخت ضرورت سره او دا بنجې شه د دشمن ملک په ناپه دی د دشمن ملک په ناپه دی دا بنجې شو لګې دی په دا مکتبو دا مکتبونه باید لاس مرزان د دشمن ملک او تل ایران او پاکستان
مننه ترين صاحب غاک موقت وصل کیږي خکور ودان بیا هم چې خپل کله نظر مشارک په دې هله چې تاسو غاک واوریدل شي د خبرونه په ورستي او شیبو کې پامیر صاحب تاسو ترازو د استادانو په نمائندګۍ ک دارته وایي چې څه باید وشي په دغه برخه کې د استادانو د لپاره د دې لپاره چې دوی روانان دي ته ماده اوسيږي چې په خونځي کې زکونکو ته هغه څه باید په هغه رقم باید تدریس وشي لکه څنګه چې مخکې سیاد صاحب ویلې چې خون کې ډېری خون کې له ذهني فشارونو سره سم تزي او هغه نشي کولی چې سم تدریس وکړي څه باید وشي په دغه لار کې د حل لارې څه دي کراته لاندو غږیږي مهرباني
بله لومړی خو دوی ته چې هغه اساسي مشکل د خون کې اول خو ماشاتي چې باید ماشاتي دوی باید ماشاتی جیک شي ورته او ماشاتی باید په دغه حالت کې چې کوم یو دی دې کې په کار نه شي پاتې شي ځکه مونږ کوو ګورو کې یو استاد هغه تقاعد خو اوس نشته دی چې یو استاد چې تا یو شل کال وظیفه وکړي نو شل کال نه بعد نو هغه استاد نه توانی نور نه لري چې وظیفه وکړي مجبور تقاعد شي او نو تر شل کلونو کې دوی وظیفه کې دوی زیات چې هغه ماشي هغه په حساب دی هغه قدم او بس چې دوی ورته وي په دې حساب هم کې دوی دا ماشات چیک شي نو تر 5000 پورې دي نو دغه په اوسنیو شرایطو کې چې ډېر وړوکې فامیل مې نو دغه مصارف او د کور هغه ضرورت ورمانه نشي پوره کولی نو لومړی قدم کې خو ماشات باید جیک شي ورته استادانو ته او په دویم قدم کې په کار ده چې دولت دوی ته د سي ټریننګونه دوی ته د سي ورکشاپونه دغه ورته دایر کی تر څو هغه د استادانو د مسلکي تو په خاطر باندې باید دوی ورته دغه سي برنامه په نظر کې ونیسي او همدارنګه تعلیمي نهادونه او تعلیمي ادارات او تاکي شخصي دي که دولتي دي دوی دې هم په خپل هماهنګي سره د سیو ترتیب او د سیو برنامه په لار واچي چې په وې کې استادان ګډون وکړي دوی دې هم لاس په کار شي نو ټول کار دی هغه دولت ته او ټول کار دی هغه مربوطه ارګان ته هم لږ کیږي راځي کیږي. نو په کار دا چې دوی هم په دغه برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي. نو په مجموع کې د دولت نه مو د تعلیمي بنسټونو د تعلیمي اداراتو د تقویه کول اړوند جدي غوښتنه هم ده ورڅخه. د انجینو مکاتب دي، د انجینو ته د کار کولو اجازه ورکول او هغه ورکول، ځکه زیاتره موږ ګورو د یو پوهنتون یو استاد چې زمونږ ادارې ته راغلی، نو هغوی سره ما همداسې خبرې کولې، نو هغه معاشاتو کې د دوی خبره راغله. نو طبعا د پوهنتون استادانو معاشات به ډېر زره پنځه ډېر زره، یعنې لږ به یو څه اندازه به زیات وي د دولتي مکاتبو په حساب، خو چون هغوی هم اوس په کار بندې شوي دي، هغه انجینو ته د پوهنتونونو اجازه نشته. نو هغه استاد نه چې ما پوښتنه وکړه له ښځینه استاده وه، نو وی مونږ ته چې زمونږ د عمره معاش مونږ ته 2,500 ویلې که 3,000 اوس راکړي راته. یعنې دغه چې یو بد وضعیت د استادانو په دغې کې، نو دا نه دی په کار. نو تعلیمي نهادونه هغه تعلیمي ادارات دا تقویه کول، له هرې نگانه تقویه کول پکار دي، هم د زده کوونکو د ظرفیت لوړونې، د ښې ښوونې او روزنې، هم د خپلو استادانو، ښوونکو، نور هغه اداري کارکوونکي، کارمندان چې په دغې ټولو برخو کې کار کول پکار دي، جدي کار کول پکار دي. نو بلله دې وکړي چې زمونږ ټولنه د شته ستونزو، بدبختیو او د دغې شته وضعیت چې دی دغه نه
کور ودان. پامیر صاحب د خبرونې وروستۍ شیبې دي، کرمزی صاحب ته ورزو او دغه نظر هم لنډ په همدغه تړاو راخلو. کرمزی صاحب، که د حل په لارو کې تاسو هم راته لنډ ووایئ چې څه باید وشي چې د ښوونکو د اوسنۍ وضعیت بدل شي.
منن زه دغه خپل معرف سالاران یا قهرمانان چې د معلمان دي، دوی ته یو یادونه کول غواړم. دوی باید په دې مسله باندې پوه شي چې دوی خپل ملت او خپل ټولنې ته کار کوي. چیلنجونه خو ډېر دي په دغه معاصر علومو کې. یو بحث روان دی د هویت انجینري، یعنی زمونږ د افغانستان د افغانانو د ټولنې دغه د هویت انجینري تخوانه شوې. احمد شاه بابا نه کومنګ راونیسو، همیش دغسې په دورو کې په سیاسي روانځونو کې هویت تثبیت دی. نو که چیرته مونږ او تاسې د دې خپل هویت د دې بدلون دپاره چې اوس دغه د دې طالبانو ادارې په لاره اچولی چې دا زمونږ د هویت د سره انجینري کول غواړي، په دې کې تاسو باید مقاومت وکړئ. که هر څومره سخت او تکلیف رامانی وي، دغه به مونږ زغمو. هلته یو سیستم
مننه. کور ودان. کریم زای صاحب به ډېره زیاته مننه. قدرمنو میلمنو او درنو اورېدونکو چې تر پایه راسره وی،
ګلانو کې یو ګل دی، لای زما زړه یې د بل دی. هر ورځ ما ته راځي سپین کالی، څه مقصد لري سپین کالی، څه مقصد لري سپین. وکړې ما ډېری دوستي کنا دې د یاري، هر ورځ راځي و ماته رات جوړ نکه فساد، رات جوړ نکه فساد. شناخت شکول می کاوي برباد می ژوند کې د ځواني. زړګي بدا در چیر کم پر زړګي بدا در چیر کم مانو تا سپه ژوند دې ساری تارا تکواله سونا در کی سانا کمر ور کی راوسما جی بی دزڑ کی لا پچ بلا آختا کی لا پچ بلا آختا کی مینت سبی جینے نور یاران تا پیدا کوی را سر وکی راز سوچ جو پل ماندکی لا ولا دیاری نایے بل مد سنگ او سایے بل مد سنگ او سایے نینی ما وکڑلی دیری یاد نمی دیری پسو چو که با دیار وم زبطل پغم و بارم زبطل پغم و بارم نسپل گر چه منزدار چه با خطا نوزی ساده چا باور وایم رحمت آغا شاعر